مشر دیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه صلی الله علیه وسلم ومني ورکشاپ درې بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. وا بوري مکینه جرګې په اړه باندې خپل څه غوښتنې لري، دغه راز د کرونا واکسین د ماشومانو لپاره په دغه هم راپور لرو، او په روسي نیمای کې د مشال ډیوی مجله به هم دراورو. خو تر هڅه مخکې له نجیب بامیر د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
خبرونو سرټکی: خیبر پختونخوا کې 15 کلن ماشومان ته د کورونا واکسین ورکول بهر پیل کی. اسلام آباد وایي مستحکم او سولیز افغانستان په لومړی توبونو کې راځي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونو پر اټومي مرکز برید کړ. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل اعلان کړی چې اوس به د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین له 15 کالونو نیولې تر 11 کالو عمر لرونکو ماشومانو ته هم ورکوي. تر دې وړاندې هغو ماشومانو ته د واکسین ورکول کېدل چې عمرونه به یې لږ تر لږه 12 کاله وو. په خیبر پختونخوا کې د کورونا او د ماشومانو د نورو ناروغیو د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر محمد عارف نن مشال لډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې د کورونا کچه بیا په لوړېدو ده، نو هغوی ځکه لازمه وګڼله چې د کورونا واکسین 15 کلنو ماشومانو ته هم ورکړي. نوموړی وایي په نورو صوبو کې 15 کلنو ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو لړۍ د سپتمبر له 19 پیل شوی، خو په خیبر پختونخوا کې به دا لړۍ د نومبر میاشتې نه شروع شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې 8 لک افغان کډوال له سیلابونو اغېزمن شوي، او هر هغه افغان کډوال سره به د پیسو مرسته کوي چې کور یې وران شوی وي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د امریکي سفارت اعلان کړی چې یو ان ایچ سی آر ته اضافي 2 میلیونه ډالر ورکوي. په پېښور کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی نن مشال لړیو ته وویل چې پر دې پیسو به سیلاب ځپلو افغان کډوالو او پاکستاني وګړو سره د بیا رغونې په کارونو کې مرسته کوي.
د امریکی حکومت د یونیسیر د پاره د 2 میلیونو ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي لګونو. دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي.
د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د مهال 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي سولیزه مستحکم او هوسا افغانستان د پاکستان په لومړی توبونو کې راځي. بلاول بوټو زرداری د سرګندونې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي توماس ویست سره په نیویارک کې د ملاقات پر مهال کړی دی. د پاکستان سرکار رادیو نن په خپلې ویبپاڼې لیکلي بلاول بوټو زرداری د دغې لیدنې پر مهال په افغانستان کې او له افغانستانه د باندې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانستان له موقت حکومت سره د نړیوالو اړیکو د دوام غوښتنه کړې ده. د سرکاري راډیو په وینا توماس ویس له پاکستان نه په هغه هڅو مننه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات او همدارنګه د خلکو د تخلیه په پروسه کې د مرستو په لړ کې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون وویل چې روسي ځواکونو په جنوبي اوکراین کې پر یو بل اټومي مرکز برید کړی دی. هغه ویلي چې نړۍ باید مخکې تر دې چې ډیر ناوخته شي د روسیې مخه ونیسي. هغه پر ټلګرام وویل چې په جګړه ځپلې میکولایوف سیمه کې یو راکټ د پیو دینوکراینسک اټمي پلانټ سره 300 متره نږدې وغورځېد او د لنډ وخت لپاره بجلی پرې شوه. د اوکراین د اټمي مرکزونو چلوونکي دولتي ادارې هم ویلي چې په همدغه ورځ ویلي چې د دغه پلانټ په 3 ریئکټرونو کې یو ته هم زیان نه دی رسېدلی. تر دې وړاندې په زفروژیا کې د اوکراین یو بل اټمي مرکز په ډیر اندېښنې راپورته شوې. نړیوالو غوښتنه کړې وه چې زر دغه سیمه غیر نظامي او د اوکراین په واک کې راوستل شي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ نن لومړی شلوریزه کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په نیمو بجو پیلېدونکي دا سیالي د دې لړۍ له اوو لوبو لومړی هغه ده. د انګلینډ کرکټ لوبډله 12 کاله وروسته پاکستان ته ورغلې ده. د یو بل خبر تر مخه، نن هند د آسټرالیا سره د 3 شلوریزو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه کوي. په موحالی کې کیدونکې دا لوبه به د پېښور په وخت 2 بجې شروع شي. د خبرونو پای
مشال لري ته وګه سي دا نجيبا مې چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو موږ پرونی په mashalradio.com هم اوریدل شي. اردوونکو، پاکستان حکومت پریکړه کړې چې خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې د 15 کلونا تر 11 کلو پورې ماشومانو ته هم د کرونا ضد واکسین ورکولو لړۍ پیلوي. حکومتي شمیرو تر مخه درې میاشتې وړاندې د مثبت کیسونو شره 1% نه کم شوې وه، ولې اوس بیا خواوشه 15% ته رسېدلې ده. سینسوبه کې د 19 نومبر ولې خبر پښتونخوا کې به د نومبر نه دا کمپاین پیلېږي. په اړه تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
د صحت محکمې د چارواکو په وینا د تیر یو نیم کال راسي دوی مرحلهوار د 12 کالونو برا د هر عمر وګړو ته د کرونا ضد ویکسین ورکولو عمل پیل کړی دی، او اوس په د 15 کالونو تر 18 کالو ماشومان ته هم دغه ویکسین ورکوي، او ټول سرکاري او غیر سرکاري سکولونو ته به دوی خپل ټیمونه د دې غرض لپاره استوي، او روغتونونو کې به هم د دوی اهلکاران ناست وي. خیبر پختونخوا کې د کرونا او د ماشومانو نورو ناروغو پر ضد د ویکسینو څنګ مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیړو ته په دې باب لوایي چې د کرونا مثبت کیسونو شرح یو وار بیا خوشه 15% ته رسیدلې ده. نو حکومت دا ضروري وګڼل چې د 15 کال نه بره ماشومانو ته هم ویکسین ورکړي.
څنګه چې کووډ وایرس چې د لوی متاثر کوي، نو داسې چې د ماشومان متاثر کوي، او چې څنګه ریسنت د پندیمک چې کوم روان دي، نو په دې کې ډیټا دا ښایي ریکول کیږي او ډېر زیات ماشومان چې دی نه د هغې د وجې نه خپل ژوند چې دی د لاسه ورکړی دی. نو ډېر زیات ضروري دی ځکه چې ماشومان ورته ایکسپوز دي، او چونکې د هغې قوت متاثر چې دی نه هغه د ټولو په نسبت باندې ډېر زیات کمزوری دی.
نوموړي زیاته کړه چې نورو صوبو کې دا کمپین د 19 سپتمبر نه پیل شو، خو خیبر پښتونخوا کې به د را روان نومبر نه د ماشومانو د ویکسینو د عمل پیلېږي. خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک غړي وایي حکومت سره به د لړکي پوره پوره مرسته کوي. پېښور کې د یو شخصي سکول مشره فیضا ګل مشال لیډو ته وایي ماشومان د بیلابیلو سیمو او بیا په ګڼ شمېره کې په ګاډو کې په یو ځای سکولونو ته راځي. بل دا چې په خپل سیمو کې دوی مدرسو ته هم روزانه ځي، نو ډېر په اسانه دوی د کرونا خطر سره مخ کېدای شي.
زموږ ماشومان د پاره کووېډ ویکسینیشن دی دا بالکل ضروري دی، ځکه چې تاسو ته خپه تر کنه چې زموږ سراونډینګ کې غټو ته کووېډ شي وي هغه د وجې نه زموږ ماشومان انفیکټ کیږي. د دې وجې نه او نن سبا تاسو ته خپه تر چې ډیفرنٹ کمیونټیز نه ماشومان راځي موږ سره، نو زه وایم چې بالکل ګورنمنټ نه پکار دي چې هغه خص سټریکنس وکړي په دې شیز باندې، او ایز ا مینجمنٹ ایز ا هیډ زبم ایسر بالکل په دې باندې پوزېټیو طریقې سره فیور کوم.
دا کرونا وبا پاړه پاکستان کې سرکاري ویبپاڼه تر مخه تر اوسه ټول ملک کې 43 کروڑو نه سیوا خلکو د خوراکه د کرونا ضد ویکسین اخستې دي. 15 لک نه سیوا خلک یې اغېزمن کړي او 150 نه سیوا یې مړ کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته غوږ استې اوردونکو دغه سریزه کې مانا لږه تېروتنه وشو، نو هغه داسې ده چې کومه سمه خبره ده، هغه ده چې د سیاست چارواکي وایي په نورو صوبو کې 15 کلنو ماشومانو ته د واکسین د ورکولو لړۍ د سپتمبر له 19 پیل شوي، خو په خبر پښتونخوا کې به دا لړۍ د نومبر میاشتې نه شروع شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د مکین خلکو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې د وسلوالو د بیا ممکنه منظمېدو مخه ونیسي. د جرګې ګډونوالو مشال لیډو ته وویل چې له امنیتي ادارو یې غوښتنه ده چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، خو عام ولس ته نه په تکلیفوي. ځایي خلکو مشال لیډو ته ویلي چې 2000 مخکې د طریق ترمنې پاکستان وسلوالو پر یو جومات خپل بیرغ ودرولی و چې وروسته امنیتي ځواکونو پر نږدې غرونو ماټر ګولۍ ورولې. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډپټي کمشنر امجد میراج مشال لیډو ته ویلي چې هیڅوک دې نه ویریږي. د هغه په وینا امنیتي ځواکونه او سرتیری د هر ګواښ په وړاندې بیدار دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلي وزیرستان ماکین سیمې مشرونه او د پښتون ژغورنه غورزنګ ځوانونه د دریم په 13 ورځ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د امن قائم کول غوښتنه کړې ده. د ماکین سیمې او مشر ملک کشید خان په خپل سیمه کې د امن حالاتو او د جرګې غوښتنه په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
تاریخ باندې تقریبا په 10:30 بجې باندې واړه ډازو ولګېدا. د واړه ډازو نه د ماکینا ولون د طرف ته چې ټیم غار دی نیوز ورته جوار یې په دغه جوار باندې بمباری شری شو، ماکینا شری شو، ټیپر شری شو. نو موږ د هغه د پورا د انجرګا منتخب کړه. موږ کټالې مودای هو نه موږ د هغه مخاوینی او نه موږ د حکومت مخاوینی. د موږ چې ټیم قومیت جمع کیږي د خپل مجبوریت دغه نه جمع کیږي چې موږ ته تکلیف دی. دا مې درې شپې د ماکین خلک د میر بچون، د میر زنانا، د میر ګوډاګون دا هر وخت تو ویرا شری تمیر سرا ویست کیجی یمو په کور ویز ګولې لاګیږي. میز په ډېر مجبور حالات شه په تکلیف شروع غلی. نو میز دا تیلاری د عوام سره دا ظلم نه کیږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې د ماکین په جرګاک شه په خپل موجود و ویایي.
بل سره د چچکی ولای و جنډېرو وړي وا په یو جمع ته لگا کلی وا بیا هغه بل څه په سره غلی وی. نو هغه حکومت مختلح
وزیرستان سروکی تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې د امن حالات خراب دي. د سیمه اوسیدونکو په خپل سیمه کې د جنگ بربودی نه غوړي.
سیریال په درنګ و ها کوم څنګه د بیا خلک ته د نوې مسجد کوم دو خامخ اتفاق کوي. موږ خامخ چې بيږي دا د جنگ بربودی په وطن باندې زلچارونه دو دا مشکل نه غوړي. خپل وطن مو په هر صورت باندې موږ داس کلیر غوړي تاسو یې د پنجاب ریا دو یا اسلام آباد ہے کہ پاس اس قسم دہشتگردی کاروائی نہ کیجیے نہ چیک پوسٹ ناشتہ ہے.
مشال ریڈیو چی دے ماکین جرگے وشتنا دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد معراج مخی تک شیشوا دے اغوی زاو پا دارنگ وا.
امن دے زمونگا عوام انتظامیہ پولیس فوج دا زمونگا ٹول و خواہش ہم دا اور دے دے پر زمونگا شروع ہم یو لگیا ہم یو ایفرٹس ہم کو اور سوک چی دے امن خرابونو کوشش کئی داغے خلاف دے انتظامیہ کومہ دے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں دی آغا حرکت کے راضی. خود نہ علاوہ عوام کی چکومہ دا تاسو خبر اوکرا سقوف و حراس زی دا امپریشن زائل کوما زی دا وائما چا عوام کی دا خواب اس قسم خوف و حراس دا نشتا دا دا نگیٹو پیغام چی خوما خلق پہلاوان غواری زی غوطا وائما چی مونگا سوت وزیرستان کے شکر الحمدللہ امن دا او دا سے سقوف و حراس علامات نشتا دی. دا دری محسود تاسو کما خبر اکرا دی امان حوال دی سر جرگا دینا خوزی بدنی ما خبر خود چی اگو امام دا خیش وی چی امان راشی نو ہے که مونگا غو سرائیو او زمونگا بی غوالو چی اگو مونگ سر مناسبه او که انشاءاللہ دی مونگا علاج که که دی پیلا نزید با امان راشی.
دی ماکین جرگی مشارون پسویلی وزرستان کشی دی امان پا باراکش بلا جرگا دی راون میاشتے پی 25 ستمبر پا سراروغا سیماکش رو بالالی دو. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پمشال ٹکے کام کے ہم زمن پروگرام ہونا پا جواندائی او سبتشوی بنا موجود تھی.
اردن کو بلوچستان اسمبلی په صوبه کې د سیلاب ځپلو څخه په شوي وبخي بلوچستان اسمبلی په صوبه کې په شوو سیلابونو د خفګان څرګندونه کړې او د غوښتنه کړې چې صوبایي حکومت ته یو پارلماني کمیټي جوړ کړي کوم چې با په صوبه کې د سیلاب ځپلو د ستونزو او له هغوی سره د مرستو خبره مرکزی حکومت سره شریکوي. د بلوچستان اسمبلی د غړو په وینا چې سیلابونو د صوبې نقشه بدله کړې او پستونه باغونه او هر قسمه طبیعي پستونه باغونه او کورونه اوبو وړي دي. د بلوچستان اسمبلی غړو دا خبره تیر ورځ د اسمبلی د غونډې پر مهال کړې چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې چې کله پیل شوه نو پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د ولسي اهمیت پر نقطه باندې وویل چې د پشکال د بارانو څخه د بلوچستان نقشه بدله شوې ده. د صوبې ټولې ضلع د تباهي او بربادي سره مخ کړي دي چې له امله د کربونو روپۍ زیان اوښتی دي. د دې ترڅنګ په لویه کچه خلک د بېکوري سره مخ شوي او تر شنه اسمان لاندې واستوګنی ته اړ دي. د خلکو پستونه باغونه او کورونه هم تباه شوي دي. پر دې مهال د نصیر آباد سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي سلیم کوسا اول چې د نصیر آباد ډیویژن ډېرې برخلا اوس هم په اوبو کې ډوبې دي، په کار دي چې حکومت هلته د خلکو د استوګنې لپاره کیمپ جوړ کړي. پکار خدا و چې د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د ځپلو سره پوره پوره کومک کړی وای، لکن دا وخت ټول پاکستان د سیلاب تر اغیز لاندې راغلی دی چې لامل مرکزی حکومت لپاره دا یو ګران کار دی. بل دا چې د بلوچستان د حکومت لخوا د پی ډی ایم اداره جوړه شوې ده، خو د مرستو په خاطر د هغو کار نه ښکاره کیږي او نه هم د هغې ادارې په باب څه حساب کتاب شته چې هغو کومې ضلع ته څومره مرستې یا شیان ورکړې دي. اسمبلی ته صوبایي وزیر زراعت مرک خان څکزي وویل چې باران تر 50 ورځو پورې روان و. بارانو د نصیر آباد په ګډون د صوبې نورې سیمې هم ډوبې کړې دي، ځکه چې د کروندګرو باغونه او فصلونه تباه شو او دوی ته لوی مالی زیان اوشتے دی.
ہماری طرف جو یہ انگور کے باغات ہیں، ہماری طرف جو یہ ٹماٹر اور سبزی کے جو
مست خوش د انگور باغونه دی، تغه ډول د ٹماٹر او سبزیان کی تیانی وی اگر خلق یو بل ٹھیکیدار ته ور کوي د بارانو څخه لمړی د انگور باغ په نیوی لکه یا په 50 لک خرچه دی، خو د بارانو ورسته دوی پریشان دي چې مالک به تاوان پرې کوي که ٹھیکیدار، ځکه چې د بارانو څخه دا ټول باغونه تباسی وی دي. دغه ډول د مسخیل څخه نیول به تر ډیره بوکټی مری پوری په لکو څاروي مړه شوي دي. د دې ځیان پوره کول یوازې د صوبایي حکومت د وس کار نه دی، پکار دی چې په دې کې مرکزی حکومت هم خپل ونډه واخلي. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو وویل چې دا د تاریخ یو لوی سیلاب و، خو بیا هم د ځینو خلکو سترګې په درغلي کې دي او که څوک د سیلاب ځپلو سره د مرستو په کار کې درغلي کوي نو هغه د انسانیت وړ نه دی. د نوموړي په وینا چې په صوبه کې د پشکاله بارانو شپږ لړۍ رالی او په صوبه کې د ناوړي وضعیت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای تر خپل وسه پورې د سیلاب ځپلو سره هر ډول مرستې کړې دي. په بلوچستان کې د پشکاله بارانو څخه تر دمګړې پورې د مړو شمېره و 300 ته رسیدلې ده. دغه ډول یو سل یو اتیا کسان زخمیان شوي او 15,000 کورونه تباه شوي دي. د دې سره سره 300,000 څاروي مړه او پر 250,000 اکړ ځمکه باندې فصلونه او باغونه د تباهۍ سره مخ شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اودن کو د موندو پولیسو ویلی د تھانو او عدالتونو نه بهر د لانجو د هواری لپاره کمیټی جوړوي. د سربا ملکانو ته باور ورکړل شي چې جرګي او د ریواج نظام نه دی ختم شوی. د سپتمبر په 16 یک غونډه کې د قبایلي سیمو تر انضمام وروسته په لومبي وار د پولیسو او ملکانو ترمنځ ازاده غونډه شوی چې پکې د ملکانو لخوا اهم پولیسو ته ویل شوی دوی به پولیسو سره هر رقم مرسته کوي. په دغه غونډه کې د ملکان لخوا د پولیسو نه ځینې غوښتنې هم شوې دي چې زبک همکار شانواسترزی په اړه دا راپور وړاندې کوي.
د ستمبر په شلمه یکاون سرکاري کالونی کې د قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو وروسته په اول وار د پولیسو او ملکانو ترمنځ کلی کچهري او یا پرانستې عدالت جوړ شو چې پکې د ترزو قبیلې ملکانو خپلې غوښتنې پولیسو ته وړاندې کړې. ملک مثل خان وویل د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو وروسته خاصدار او لوی ځواکونه خو پولیسو ته وغوښتل، خو مراتې لا هم د پولیسو په شان نه دي.
دوی له پینشن تاسو اوس نه مقرر کوي چې بغیر پینشن شل کاله څوک ولې تیری چې وروسته خو بچو ته څه پاتې شي کنه. دا پاخه کوي چې دوی پینشنونه مې
قبایلي ضلع په 2013 کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. وروستو وار په وار دغه سیمو ته د پاکستان ټول قوانین غزیدل شروع شو چې تر ټولو اولنی غزیدونکو قوانینو کې د پولیسو قانون هم شامل و. ملک سیف الله خان چې د عوامي نیشنل ګوند محمد صدر هم دی، دغه غونډه کې پولیسو مشرانو ته وویل په 2018 کې عدالت فیصله کړې وه د ترازی ښکار 1300 ووټران یا رای ورکوونکي د محمد کې شامل شي. ووټران خو محمد ته واړول شو، خو د پولیسو انتظام لا هم د 400 سره دی.
د 1300 کلی چې کوم دی دا زه تاسو ته باور درکوم چې په ټول ډیسټریکټ محمد کې د دین تعلیم یافته خلک نشته. دا خو پوره من خلک دي، تاسو سره به کوآپریشن هم کوي. د دې ګټ نه لاندې خلک چې دي دا غورزان لاندې 400 کې نشته بې منګه جی باور وکي چې منګه د ډېرې پولیس کال کې راټول مشران ناشتي او دغه سيجرګي منګولن دي.
دغه کلو شمیره 15 بشو. دغه کلی د محمدو برخه په کال 1998 کې د هغه وخت صوبایي حکومت دغه کلی د محمدو نه جدا کړل او په 400 کې شامل کړل. تر هغه وروسته دغه کلو خلکو احتجاجونه شروع کړل او د یو اوږد تحریک او په عدالت کې د درخواست نه پس په 2018 کې پیښور های کورټ فیصله وکړه د 1300 کلو د اوسیدونکو ووټونه دي د محمدو د الیکشن کمیشن سره رجسټر کړی شي. د محمدو د پولیسو مشر او یا ضلع پولیس افسر سجاد صاحبزاده د غونډې شریکوالو ته وویل زم شوي پولیسو ته به د پولیسو د قانون د لاندې هر رقم مراعت ورکول کیږي او د دغې منظوري شوې ده. د لانجمنو کلو په حواله ملکانو ته باور ورکړ په دغه وختونه به دی د محمدو د 400 انتظامی مشرانو سره خبره وکړي. نو دا چې د فاټا انضمام وروستو ملکانو د پولیسو د نظام سره سخت اختلاف لرو، نو ملکانو ته بیا دا باور چې ګنې د پولیسو د راتګ وروستو جرګې او رواج نه دی ختم شوی څنګه باور کیږي؟ د پولیسو مشر سجاد صاحبزاده مشال ریډیو ته دغه پوښتنه تاسې ځواب کړه.
د ممند چې کوم دا جرګه سیستم دی دا هم پکې ډیسټرب نشي. پبلک لیزان کونسل دا کمیټي چې دا د مطلب دی چې د مشترکه کمی ایشو دا مثال په تور د بجلی سره مسله رالله روډ خلکو بند کړی نو پی ایل سی ممبرانو ته ایس ایچ او کالو کې غیر راشي کینی هغه مشرانو هم کینی دا غي یو میټینګ وشي هغه ایکس این سره هغه ایس ڈی او سره یا دا شانته وړي وړي مسلې چې کمی چې کوم د پوره قوم د پاره جوړیږي دا د جرګې یو شی پیدا پی ایل سی او دلته دا انشاءالله کوشش داري چې دا مونږ د میاش نیمه کې دا مونږ سٹارټ کوجی.
سجاد صاحب زاده زیاته کړه تر اوسه محمود کې شپږ زنانه پولیس غړشته خو دا غشمیر ډیره کم ده. نو موړي دا هم وای د ترهګری ضرورتونه هم کم دي لکه بختربن گاڑی او نور، خو دغه ټول ضرورتونه د پوره کولو لپاره د پولیسو صوبایي محکمې ته درخواستونه ورکړي دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
اردوونکو د شمالي وزیرستان د تحصیلي شواز د کوونکو په های سکول کې د سہولتونو غوښتنې لپاره احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي په سکول کې اوبه، بجلی، کمرې او نور سہولتونه نشته، دوی ته د بندوبست وکړل شي. بلخوا د شوې د تعلیم د څانګې مشر مشر ډیو ته ویل چې د سکول پر مسلو یې نن په پیښور کې د اړوند ادارو چارواکو سره غونډه کیږي. هغه ویل د استادانو د کمی او نورو سہولتونو د نشتوالي ستونزه به زر حل کړي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شواز د کوونکو
د تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کړې. د شوه های سکول زده کوونکو نن سیمه کې لاریون کړې او حکومت تعلیم څانګې نه یې غوښتنه کولې چې شوه های سکول کې د استادانو حاضري یقیني کړي. د دوی په خبره یاد سکول کې زده کوونکو لپاره کمرو، ساينس لیبارټري، بجلی او نور سہولتونو د نشوالي له وجې زده کړې اغېزمنې. د شوه های سکول یو زده کوونکی ظفر الله مشال ریډیو ته وویل چې سکول کې تعلیمي اسانتیاوې نه لري. تر هغه ریزه پلې سیمه کې زده کوونکي غواړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي.
صاحب جان سکول کې یو بنشتہ بجلی نشته او د ټیچرونو نشته پرایمری سه بولډینګ نشته میشته دادا پزر نظر پیراشی په وزیرستان کې څومره دهشتګردۍ تیر شول جنگی نه تیر شول د امیر حاکته چې میشته دادا زر نظر دا بولډینګ نه بجلی یو بد دادا میشته زر نظر دای جوړ کو.
د یاد سکول دوه نور ماشومان چې لاریون کې شامل ول مشال ریډیو ته وویل چې د زده کړو ارمان لري کده دوی په سیمه کې د زده کړو اسانتیاوي ولري.
مسر راتل دای په دویم کلاس کې سبا کې آیا میش د پرایمری سا بلډینګ نشتا سوره خوتا سبا کې آی په میش په سکول کې د بی سیستم نشتا د بجلی سیستم نشتا ایس میش دا په دالات کې خدای پاک حسابک مکار کړی. تعلیمی افسرون ته می سول کی چې پریمی د سبق وخت نه ځای کوي بازار نظر سکول د میشتا جوړ کو.
تحصیل شوا ځوانانو سازمان مشر قاسم خان مشال ریډیو ته وویل چې شوا سکول ته د سومیاشتونه استادان ناراضي پس سکول کې د زده کوونکو لپاره نور سہولتونه نه لري. سولار یون یو کار کا وختنه یې پوره نشوي نو احتجاج ته دوام ورکوي.
دلته د میجو ګورنمنت های سکول دی چې ګورنمنت داته بالکل ور شاکړی دو کې نه دی بجلی سیستم شته نه دی بس سیستم شته او ټیچینګ سټاف چې کیم دی سومیاشتنه بالکل پدا کېستانه و هلکه دغه تعداد 700-800 پراته ده د بچونو مستقبل د پدا باندې د رقم وکو کچیر د زر تر زر د میج د مشمونه په مستقبل باندې غور فکر نه وکو دغه بچونو سره بیا نور احتجاجی نه وي کی طریقه پر چې مر مسالې حل شوی نه.
د شوا های سکول زکاون کو دغه غوښتنو پاړه مو چې کله د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشرانو سره تماس ونیو نو د تعلیم څنګه مشر محب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې نن یې په هم دې اړه په خبر کې متعلقه محکمو سره غونډه ده یا سکول ته فوري استادان استوي فند زر روان دي نور سہولتونه بازار پوره شي.
د حق بجانب دی بده خبره شه چونکه وزیرستان ریهب لا گیا دا نو دا مسله سرا سرا به مستر وایو کوي د غیر سلسله سم بیس پښور تر لی ډایریکټر صاحب سره نن ای ڈی پی میټینګ دا په دغه سم بیس سیمرا کمی دی په سکول سره دا ټوله ته مخته کوي. امید ده چې دی به مستر ډیر سره کو وزیرستان د گورنمنت په فوکس باندې دا ټیچرز کمی دی سلوري سټونز اف ترانسفر اورډر به تکي باقی چې کمی دی مسله دی ان شاء الله دا به ډیر زر حال شي. بچو نه مخ خپل بچو
د تعلیم څنګه او مرستیال کمشنر شاهد علی خان د غلطه د تعلیمي اسانتیاو په اړه وړاندې هم ویلي چې ډیری سکولونو کې د بیا رغونې چارې سرته رسېدلې د استادانو حاضري یقیني کړل شوې. د تعلیم څنګه د شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې ټولې 910 لویې وړې تعلیمي ادارې دي چې د 2014 کال عملیاتو پسې په فعال کولو خصوصي پاملرنه شوه. خو بیا په ډیرو لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي د تعلیمي اسانتیاو شکایتونه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
نو دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنده لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا در لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ لږ شیبه کې درې بجې کېدونکې دي. تاسو ته به د مشال رادیو وی مجله وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې راځو دې ته چې کم د دې غړي مهم خبرونه نو هغه صدا سي دي چې د خبر پښتونخوا حکومت په لومړي ځل اعلان کړی چې اوس په د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین ل 15 کالو نه نیولې تر 11 کال عمر لرونکو ماشومانو ته هم ورکوي. تر دې وړاندې هغه ماشومانو ته دا واکسین ورکول کېدل چې عمرونه به یې لږ تر لږه 12 کال وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي سوله ییزه مستحکم او هوسا افغانستان د پاکستان په لومړیتوبونو کې راځي. بلاول بټو زرداری دا څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکي ځانګړي استازي توماس ویسټ سره په نیویارک کې د ملاقات پر مهال کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي پاکستان کې 8 لک افغان کډوال له سیلابونو اغېزمن شوي او هر هغه افغان کډوال سره به د پیسو مرسته کوي چې کور یې وران شوی. او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د په سمدستي ډول له شپږم ټولګي پورته د جینکو پر تعلیم لګولې بندیز لرې کړي. هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پیل مخکې د سپتمبر په 19 د تعلیم په اړه په نړیواله سرمشریزه کې ویل چې ښوونځي باید بغیر له تعصبه د هر چا لپاره پرانیستي وي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د سپتمبر په 19 وویل چې روسي ځواکونو په جنوبي اوکراین کې پر یو بل اټومي مرکز برید کړی دی. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید مخکې تر دې چې ډېر ناوخته شي د روس مخه ونیسي. او اخري خبر د سپورټس دی. د پاکستان او انګلند ترمنځ نن لومړی شلو ورځې کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په 9 بجو پیلو دین کې د سیالۍ د دې لړۍ لوو لوبو لومړی هغه ده. د انګلند کرکټ لوبډله 10 کاله وروسته پاکستان ته تللې ده. اوس هم راځو 19 خبرونې ته. اوریدونکو، د مشال ریډیو مجله کې تاسو دا اونۍ د یو نوي ادبي تحقیقي کتاب د چاپ کېدو، د انځورګرۍ، د نندارتون او د چنار مشاعرې په اړه مطالب اوریدل شي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله دا مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ په خبرونه کې له شاعر، لیکوال او څېړونکي مصطفی سالک سره مرکه لرو. نوموړي تازه یو څېړنیز کتاب خپور کړی دی. ورپسې به خوست ته لاړ شو چرته چې د چینار مشاعره جوړه شوې وه، او له هغه ځایه به رپورټ تاسو ته درواورو. همدارنګه کوټې ته هم ورځو چرته چې د یوې پښتني انځورګري آریانا دیدم د انځورونو یو نندارتون جوړ شو. د مشال رادیو سره اوسئ. په دې وروستیو کې شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک د افغانستان معاصر شعر په نوم یو کتاب ولیک او دانش خپرندوی ټولنې خپور کړ. دا چې په افغانستان کې معاصر پښتو شعر له کومو پړاوونو راتیر شوی او کومې لوړې ژورې پکې نغښتې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له ښاغلي مصطفی سالک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پښتو معاصر شعر یې په څو دورو یا پړاوونو ویشل دی. نوموړي په ځواب کې ویلي:
عابد صاحب، ما پښتو معاصر شعر په شپږو پړاوونو باندې تقسیم کړی دی، په شپږو دورو مې ویشل دی. لومړۍ دوره د روښانتیا پړاو دی. د روښانتیا پړاو هغه پړاو دی چې د انګریزانو د راتللو سره یو ځای شروع شوی دی. لکه څنګه چې د انګریزانو د راتللو سره په پښتونخوا کې نوی شعر شروع شوی دی، دغسې په افغانستان کې هم د انګریزانو له راتللو سره نوی شعر پیل شوی دی. په 1909 زیږدیز کال کې کله چې انګریزان راغله، نو دلته د پښتو نوی شعر شروع شو. دا شعرونه به په سراج الاخبار کې خپرېدل، نو سراجي دور هم دې ته وایي. هیواد پالنه، خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د مثبت علومو او نوي فرهنګ خپرونه، او د انګریزانو په مقابل کې د ختیځ د مسلمانانو راوي خول لوی ځانګړتیاوې وې. په دغه دوره کې پښتو شعر ته 15 ستورو ډیر کار وکړ چې د پښتو د معاصر شعر بنسټګر دي. د دوی د شعر منځپانګه ملت جوړونه، ژبپالنه وه، دغه سې د فطرت انځورګري وه. په دغه دوره کې پښتو چې وه ډیر ترقی وکړه، راډیو ته لاړه، په راډیو کې به مشاعرې کېدې، دغسې مجلې چاپ کېدلې چې په هغې کې د شعر خپله برخه وه، کتابونه چاپ کېدل.
سالک صاحب، تاسو ویل چې په لومړي پړاو کې پښتو شعر د انګریزانو د یرغل په وړاندې د مبارزې شاعري یا د روښانتیا دوره وه. بیا مو دویمې دورې یا پړاو ته کوم نوم ورکړی او په دې دوره کې کومو شاعرانو څه ډول شعرونه ویل؟
دویمه دوره د ویښتیا دوره ده، کله چې په 1993 لمریز کال کې د افغانستان ازادي واخیستل شوه، ورپسې په 1903 لمریز کال کې په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان په نوښت د کندهار ادبی انجمن رامنځته شو، درې کاله کار یې وکړ. بیا کابل ته راولېږدول شو، یو کال فعال پاتې شو. وروسته د کابل د ادبی انجمن سره یو ځای شو، د پښتو ټولنې نوم ورکړل شو. دغه د پښتو ټولنې نوم چې ورکړل شو، نو په دې کې بیا د ویښتیا پړاو شاعري پیل شو. د ویښتیا پړاو شاعران 15 ستوري دي، لکه عبدالروف بینوا، ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، عبدالحی حبیبي او صدیق الله رښتین، او سید شمس الدین مجرور هم په همدغه ډله کې و چې ښه شعري نوښت یې درلود. ځینې شاعرانو، نقادانو، لیکوالانو دغه د روښانتیا پړاو داسې ګڼلې دی چې کله کله د نظره غورځولې دی، ځکه دوی وایي دا شاعري دومره کمزوري ده، صرف وزن او قافیه او ردیف جوړ دی، نور ځینې ځایونو کې دام مات دی، په دې کې نوي خیالونه، نوي خبرې، نوي شعري فورمونه نشته. نو دا باید د یوې ادبي دورې د پیل په ځای باندې پیل مونږ راوانخلو، خو ځینو بیا دا یوه دوره بل نو ځکه ما هم پې لنډ بحث کړی دی په خپل کتاب کې. د دې دورې په شاعرانو مولوی سالم احمد کندهاری، مولوی غلام محیدین افغان، عبدالغنی مستغنی، عبدالهادی داوی، مولوی عبدالواسع کندهاری او ځینې نور راځي.
سالک صاحب، د ویښتیا په دې پړاو کې چې تاسو ورته ځانګړې دوره ویلي، کومو شاعرانو شاعری کړي او د هغوی شعرونه مو څه ډول ارزولي دي؟
د ویښتیا پړاو دویم پیر ما بیا یو بل ځانګړي دوره ګڼلې ده، ځکه د ویښتیا پړاو مو ځکه په دوو برخو ویشه چې د 15 ستورو د ځلېدو نه وروسته 25 یا 30 کاله وروسته د زلمیانو ځوانانو یو بل ډله میدان ته راغله چې په دوی کې ماسترانو، ډاکټرانو او په نړیوالو پوهنتونونو کې لوستي کسان هم وو. دوی د شعر نړیوال عناصر پښتو شعر ته راولېږدول، روان شناسي، فلسفه، وطن پالنه او دغسې نور عناصر چې وو هغه دوی را دغه کړه راولېږدول. دغسې انځورګري ډېره شوه پښتو شعر کې، ډېرې ژور نادر تشبیهات او ژورې استعارې پکې راغلې. نو دا یو بیل دور دی. د دې دورې په شاعرانو کې د محمد صدیق پسرلی، سلیمان لایق، عبدالشکور رشاد، عبدالباری جهانی، عبدالله بختانی، ډاکټر باودین مجرو، عبدالله غمخور پوهان، محمد رحیم الهام، موسی شفیق، سعدالدین شپون، حبیب الله رفیع، ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد ګلاب ننګراره، امان الله سیلاب، عبدالکریم محیب، عزیز الرحمن ممنون، سید احمد طاهر بینا، سید محمد سلام بیدار، غلام الرحمن جرار، محمد ابراهیم خواخوږی، عبدالقدوس پرهیز، حبیب الله تگه، دوست شینوار، نصر الله حافظ، ملنګ جان، مستوره شال، کبرا مظهری، عبدالمنان دردمند، برکت الله کمین، عبدالروف قتیل، غلام دستگیر رنگ، سیلاب ساپی، محمد عارف غروال، محمدین جواک، محمد ابراهیم عطایی او ځینې نور نمونه راځي.
سالک صاحب، ستاسو په دې کتاب کې یو پړاو د اوختون په نوم هم شامل دی او د هغه شاعرانو د شعرونو نمونې مو په کې راخیستي چې د نور محمد ترکی نه واخله د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې شاعري کوله. دا اوختون په دې پړاو کې کوم شاعرانو شاعري کوله او د شعرونو منځپانګه یې څه ډول وه؟
د دې دورې په شاعرانو کې صدیق کاون، اساق ننګیال، احمد تکل، عارف خزان، علی ګل پیوند، افضل ټکور، لطیف بهاند، افضل شیرزاد، اسدالله اسد، اسماعیل یون، عزیز تحریک، فضل الله گران، عبدالهادی هادی، لطف الرحمن خاموش، تاج محمد یاره، غلام جان جاکړ، حفیظ الله خوګمن، فاروق فردا، ابراهیم شیدواره، سلطان جان کلیوال، خیال محمد کټوازه، غلام احمد کاموال، بلقیس مکی، صفیه صدیقی، پروین ملال، شهسوار سنگروال، ممتاز ارمان، محبوب سنگر، باقی بریال، شفیع الله بابرزه، نظیف الله تکل، کمال الدین مستان، وکمه سوا و آصف بهان، محمد معصوم هوتک او لال پاچا ازمون نمونه اخیستلی شو. تر دیار لسو پینزش پیتم کال پوری دا اختون پڑاو شایری شواری وا. بیا ورو ورو دلتا پا کابل که دنک دغون دی پیل شو چیم پا کورونوی که که دی اوام دا طولنو دخوانا که دی. نو دی سرا دا اختون دا پڑاو پا شایری که خون پیدا شو. چو روز تا خش شایری هم پا که وشوا او دی ساق ننگیال غونی نوخگر شایران مخی تراغلل.
سالک صاحب تاسو ویل چې د دیارلس سوه پنځه شپېتم لمریز کال پورې په افغانستان کې د وختون په نوم شاعري شعار بلل کېږي. داسې په پېښور کې هم شاعرانو د مقاومت په نوم شاعري کوله چې دا هغه وخت د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې شعرونه ویل او تاسې د پنځمې دورې په نوم په خپل کتاب کې ځای کړي. ګڼ شمېر نقادان د دې دورې شاعري هم شعار ګڼي. تاسې ورته په کومه سترګه کتلي دي؟
تصور تر کودتا وروسته په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې لوی ادبي مرکز یې پېښور و. دلته هم د کابل په څیر شعاري وه. د وطن خبره کوله، د ازادۍ خبره کوله، د جهاد خبره کوله، زخمونه یادول، پرهرونه یادول، بمبارۍ یادولې، خو دا هر څه پرته له تخیله بیانېدل او کله کله بیان په قافیه او ردیف کې هم ستونزه وه. خو د وخت په تېرېدو د جهادي سیندو برڼې شوې او د هنر زرین کبان پکې ونڅېدل. په اشعارو کې نوي تشبیهات تر سترګو شول، انځورګرۍ ته پام وشو، ادیبان د سرسری خبرو په ځای د معنویت ژورو ته ورښکته شول. کله چې جهادي شاعري له ابتزاله راووته نو د عاطفي صدیق ارزښت خورا لوړ کړ. سپیدې مجلې د افغانستان مجاهد او مهاجر لیکوالو ټولنې او د پېښور سیمه ییز اغېز د افغان کډوالو ادب ډېر ښکلی کړ.
سلیک صاحب، تاسو د جهادي دورې په وروستیو کې پښتو شاعرۍ کې د نوښت خبره وکړه. په پېښور کې افغان ادبي بهیر چې تاسې هم له بنسټګرو څخه یې، دې دورې ته مو د شپږم پړاو نوم ورکړې. په دغه دوره کې بې له شکه د افغان شاعرانو په شعرونو کې نوښت لیدل کېږي. لاملونه یې څه و؟
شپږمه دوره چې ما راخیستې ده او تر اوسه پورې روانه ده، هغه د افغان ادبي بهیر دوره. د افغان ادبي بهیر خو مونږ او تاسو ته یاد دی چې څنګه شروع شو، او زه دا کریډیټ تاسو ته درکول غواړم چې که ستاسو په یاد یې، په پېښور پښتو ادبي جرګه کې ما او تاسو سره ولیدل. دا د 1990 کلونو ابتدایي کلونه وو. بیا تاسو راته وویل چې ته صدر ته راشه، زه صدر ته درغلم. تا د کاروان صاحب سره ولیدل، هغه دې پیدا که، نور الحبیب نثار دې پیدا که، او دغسې د بهیر هسته کې خودل شو ستا د ګاډي تر څنګ. بیا په هغه هوټل کې به کېناستو، هلته به امان الله صاحب هم راته، هغه ملګری شو زمونږ سره. حنیف خلیل و شاه سعود و ځینې نور ملګري وو. دغلته بهیر شروع شو او غونډې روزانه وې، چهار ورځې غونډه کوله. بیا د هغې نه وروسته مونږ وغوښته چې دا پراخه کړو. په دویم پړاو کې بیا د بهیر ځینې مشران مونږ راګډ کړل، لکه رفیع صاحب، پسرلی صاحب او نور، چې د پسرلی صاحب تر سوري لاندې راټول شو، افغان ادبي بهیر جوړ شو. افغان ادبي بهیر غټه ځانګړتیا دا وه، عابد صاحب، چې دا د پیوستون پړاو. د پیوستون پړاو نوم ما ځکه ورکړی دی چې د کابل ادیبان هم پېښور ته راغلي وو. نو د پېښور ادیبان خو په پېښور کې وو، د کابل هم راغله. دا دواړه یوځای شو په بهیر کې، دواړه یوه مفکوره شوه، او دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې د لاسه تنګې ته راغلي وي. نو یو ملي دریز یې ونیوو. دغه ملي دریز د افغان ادبي بهیر د شاعرانو تر ټولو لوی خصوصیت دی. افغان ادبي بهیر کې به مشاعره هم کېدې، چې په دې مشاعرو کې به د افغانستان ادیبان مو او د پښتونخوا ادیبان به پکې هم وو، او داسې مشاعرې وې چې په سلګونو کسان به ورته ناست وو. د دې تر څنګ د دغه سیاره اونۍ د نقد غونډه کېده، یا په شعر، یا په کیسه، یا په داستان، په یو ادبي سین باندې به نقد کېده. نو دغه د نقد بهیر چې په افغانستان کې خورا کمزوری و، افغان ادبي بهیر د نقد بهیر ډېر پیاوړی کړ. او د همغې نه وروسته دې حد ته ورسېدی چې اوس په افغانستان کې په نقد باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، چې دا ټول د افغان ادبي بهیر برکت و. او تر اوسه افغان ادبي بهیر روان دی په کابل کې.
مصطفی سالکو چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې. هملته په افغانستان کې پاتې کیږو، خوست ورزو او هلته د چنار مشاعره بندر ته سر ورخ کړو. د سپتمبر په شپږمه مخم محل په خوست کې د چنار سوارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نوو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېر مهمه دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کوي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کوي او بلابل استعدادونه او ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلی او نظمونه ولوستل. درې تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چا ودن شوی خلق پتا باندې د خیرا دولو، پرون می ساده خلې جوړو پلا بیګام شوند له خیرا دولو.
دغه نه راغلم ما د خر پلوري منډه وکړه، بیر تا مریض راغلم درمان مې پکې ونلې دا دیکھا مریض اگر دئی خاصمان ہم غری گی گلی وری کی فباران میں پکوان لی دا
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا دائم پرتا بندے راٹول زڑا بلا تشبے در سر نہ چڑی گی تداسی لگا دا ٹول زڑا.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټول دنیا په یو سړی خلې دا، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي.
در حسکن دزر ٹوٹا دستر گتور دے وطن، شرم دے مئی خرس وئی ٹکرے دمور دے وطن.
دی یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعرې دود شوې دي.
د خوست له مشاعری نه راګرځو او ورزو کوټه ته، چرته چې د انزورګری آریانا دیدم د انزورونو دو ورځنۍ نندارتون د سپتمبر په 9 جوړ شو. په دې نندارتون کې د آریانا دیدم لخوا جوړ شوی انزورونه د خلکو د پام وړ وګرځیدل. ما له آریانا دیدم سره خبرې وکړې. په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
زه آریانا دیدم هغه څوک یم چې د خپل انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. اصل کې زه د جنوبي پښتونخوا ضلع څخه تعلق لرم او په کوټه کې پیدا شوی یم. زه هغه څوک یم چې د خپل هنر د انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. زه هغه آریانا دیدم یم.
صحیح. نو په خپلو چارو کې بریالی اوسه او هنرونه ډیر دی، تاسو په کې د انځورګرۍ انتخاب وکړو، آیا د دې څه خاصه وجه وه؟
هنرونه خو ډېر دي، لیکن په پښتونخوا وطن کښې نه، دا هنرونو په پښتونخوا وطن کښې غیر موجودګي ځان ته جلا ډېر غټ ډېر دی، خو خیر زه تاسو هلته راځم. زما دپاره پښتونخوا وطن کښې هنرونه دي هغه لکه ټپې دي، غاړې دي، انګۍ دي، متلونه دي، د لاس چې کوم کار دی زموږ پښتنې ښځې دا د لاس چې کوم کار کوي دا غاړې دا ګریوانونه چې جوړوي دا ځان ته یو ډېر لوی هنر دی.
بله
بالکل، خو زما انتخاب انځورګری ده، زه د خپل انځورونو له لارې زه خپل ځان ظاهروم.
صحیح، نو زما پوښتنه همدا ده چې دې لارې ته چې راتلی څه خاص علاقه مو موجود وه زړه کې وه وړوکوالي نه مو داسې ارمان و چې دغه د خدای پاک جوړه کړې ښایسته دنیا چې دا یا د ښایسته مخلوق چې دی دا به یو ورځ تاسو راپاسېږئ، برش به لاس کې نیسئ، رنګونه به وي، تاسو به یې انځوروئ او په یو ښایسته بڼه به یې نړۍ ته وړاندې کوئ؟
بالکل، خبر خدا سے دا چې زموږ پښتني انجونه یا کګه سره د هر نسل انجونه چې وي هغه فطرتي دوی آرټیسټ وي.
بله،
دا آرټ ته راتلل او آرټ ته وده ورکول دا بیا ځان ته یو سوال دی. خو زموږ پښتني ګر سره چې زه هر ځای وینم زموږ هر انجلۍ چې ده هغه آرټیسټ ده. لکه ما چې خبره وکړه لکه زموږ پښتنې ښځې چې کوم د لاس کار چې کوي دا ډېر لوی هنر دی. داسې زما به جلا یو ځان ته مټیریلز ویلې، زما به جلا ځان ته نور داسې شان ویل لکه زه خپل انځورګري کوم. داسې زموږ پښتنې ښځې هم آرټ کوي، آرټ بیا دارنګه آرټ کوي سې هغه بیا د ستنې د کار له لارې آرټ کوي.
صحیح، نو تاسو یو داسې هنر انتخاب کړی اریانا دیدم چې ښایي ډېر خلک ورسره جوړ نه وي، نو جنجالونه خو به هم تاسو لیدلي وي کنه؟
جنجالونه خو ښکاره خبره ده، جنجالونه ډېر دي، ډېر لکه داسې زموږ قبایلي معاشره ده، په قبایلي معاشره کښې خو څه خلک نه غواړي چې نجونه در راووځي او هغه دې داسې د هنر ته وده ورکړي. خو ها ډېر ما خو لنډ وخت کښې ډېر خلک ولیدل چې هغه لکه بیت راوتلي خلک دي. زموږ د پښتنو نجونو د پښتنو پېغلو تر څنګ لکه غرونه داسې ولاړ.
صحیح، او کله چې د کورنۍ ملاتړ وي بیا خو کار اسانه شي کنه؟
ظاهره خبره ده،
ظاهره خبره ده. صحیح، رسمي زده کړې مو د انځورګرۍ په اړه کړي کنه؟ شوقیه لګیا یې؟
نه فلحال خو مسه زده کړې نه دي کړي، خو شوقیه لګیا یم او زده کړې به زه اوس ما تقریبا دوې هفتې کېږي چې ما اکیډمي شروع کړې ده.
صحیح، دا کوم اکیډمي ده په دې اړه هم که لږ اورېدونکو ته معلومات ورکوئ؟
دا اکیډمي چې ده په اصل کښې د آرټ اکیډمي ده. زه خپل آرټ ته وده ورکول غواړم، زه یم چې څه نور زده کړه هم پکې وکړم نو به لوی آرټسټ وسم او لوی انسان وسم. بیا
صحیح، تاسو چې کوم انځورګري کوئ د دې انځورګرۍ به هم بېلابېل قسمونه وي، تاسو کومه لاره غوره کړې ده په دې کښې؟ دې کښې څه نومونه لري تاسو که نه دې ته څه وایي؟ موږ زه ډېر معلومات نه لرم، که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوئ.
بالکل، ولې نه، آرټ کښې خو آرټ خو په خپله ډېر مختلف شاخونه لري. په آرټ کښې سکیچز راځي، ډرایینګ راځي، پینټینګ راځي، سکلپچر راځي، مختلف داسې انځورونه راځي. زه په خپله ما څو قسمه انځورونه جوړ کړي دي، لکه ما سکیچز هم جوړ کړي دي، ما پینټینګ هم کړی دی، ما مختلف مټیریلز استعمال کړي دي، هغه لکه داسې ما له بنګړیو څخه انځورونه جوړ کړي دي، له موتیو څخه جوړ کړي دي، له داغو څخه مې جوړ کړي دي، له وریجو څخه مې جوړ کړي دي، وریځه د خوراک وریځه ډېر مټیریلز استعمالږي.
صحیح، نو موږ ویلی شو چې دا یو خدایي استعداد دی، ځکه زده کړې خو تاسو اوس شروع کړلې، خو تر هغې وړاندې تاسو ډېر کارونه کړي او خلک تاسو پېژني.
بالکل، ما مخ تر دې له مخه څه زده کړې نه دي کړې، زده کړې به اوس له اباده کوو. آرټ خو ډېر وسیع دی، آرټ خو ډېر پاتې دی، ډېر زیاته پاتې دی.
صحیح، او څومره وخت نه انځورګري کوئ او څومره داسې څه حساب مو ساتلی څومره انځورونه به مو جوړ کړي؟
بالکل، حساب مې ساتلی دی، ما خو تقریبا دا لس یولس میاشتې کېږي چې ما انځورونه شروع کړي دي، انځورونه جوړوم. په دې کښې تقریبا ما تر شپېتو نه زیات انځورونه جوړ کړي دي.
صحیح، او موږ اورېدلي چې تاسو په دې وروستیو کښې د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیستی و، دا نندارتون مو چیرې پرانیستی و، څو ورځې دوام وکړ او څومره خلکو پکښې ګډون وکړ که حال راته راکړئ؟
بالکل، ولې نه، په دې دا نندارتون تقریبا دا اوس دې هفته کښې زموږ د نندارتون مره جوړ کړی وی. دې نندارتون ته مختلف خلک راغلي ول، لکه په دې نندارتون کښې علما کرام راغلي ول، ډېر مشران زموږ راغلي ول، لکه د عثمان الله زوی خوشحال خان کاکړ راغلی وی، زموږ د پښتو د پښتونخوا د ایم پی اے شاینه کاکړ راغلی وله، وړاندې لوڼۍ راغلی وله، ډېر داسې قدردان مشران او پېغلې نجونې ځوانان دا ټول راغلي وو. په دې نندارتون کښې یې ګډون وکړ.
وړاندې څه کول غواړئ؟ څه ارمانونه په زړه کښې لرئ؟ بل نمایش به کلی؟
مننه ډېره ستاسو. په زموږ دا خو لومړی نندارتون چې موږ را جوړ کړ، لنډ وخت کښې به تقریبا موږ په درویشتم څلورویشتم او پنځویشتم سپتمبر باندې موږ بل نندارتون هم را جوړ کړی دی. په دې کښې به زموږ مختلف آرټسټان انجون او الکان به راځي او دې نندارتون کښې به دوی خپل انځورګري به وړاندې کوي نړۍ ته. مخته هم زه ډېر پلانونه لرم. مخته زه غواړم چې دا نه یوازې آریانا دیدم را ووځي، بلکې د آریانا سره سره زما نورې خوندې زما نور ورونه هم را ووځي چې دا نړۍ ته ښکاره کړي چې پښتون یو ژوندی قام دی.
صحیح. دا مراته وایي چې پښتنې مېرمنې خو ډېرې ستونزې لري، آیا تاسې د دوی د ستونزو هوارې په دې آرټ کې وینئ، په انځورګرۍ کې وینئ؟ تاسو کولی شئ چې د هغوی دردونه د دې انځورګرۍ له لارې نړۍ ته وښایئ؟
بالکل، ولې نه. زموږ پښتنې ښځې چې دي، هغه چې په وطن کې او یا په کور کې چې هغوی باندې کوم رقاوتونه او بندیزونه دي، هغه ما په خپل انځورګرۍ کې ښکاره کړي دي. ما اصل کې یو هنرمند چې وي، هغه خپل تخلیق چې وي هغه د خپل هنر له لارې کوي. نو ما داسې ډېرې ښځې د خپل هنر له لارې ما ظاهر کړي دي چې زموږ پر پښتنو ښځو باندې کوم بندیزونه روان دي.
صحیح. خلکو ته به په اخره کې څه پیغام ورکول غواړي آریانا دیدم؟
انځورګري یو داسې هنر دی چې هغه په پښتونخوا وطن کښې که بالکل نشته. زه غواړم چې د انځورګري دپاره په دې پښتونخوا وطن کښې ادارې جوړې سي. وایي چې انځورګري په پښتونخوا وطن کښې جوړ سوی ناورین په ډېر ښه انداز ښکاره کولی سي، او داسې ډېرې پښتنې خوند دي چې هغه دا هنر ډېر په اسانه زده کولی سي. وایي چې پښتنې پېغلې د لاس د ټک کارونه کوي، ځکه دوی له رنګو سره ډېر نږدې پاتې سوي دي. او داسې انځورګري که به پښتنې پېغلې ډېر خوندور رنګونه رامخته کړي او د انځورګري په ژبه به خپل ځانونه ښکاره کړي، او د انځورګري ادارې به په پښتونخوا وطن کښې نه صرف انځورګري ته وده ورکړي، بلکې دا د ډېرو هنرمندانو ترمنځ به یو کنکشن هم جوړ کړي. لکه چې دا خبره واضح ده چې قامونه د آرټ له لارې جوړېږي.
صحیح. نو ډېره زیاته مننه آریانا جانې چې مشال رډیو ته مو وخت ورکړ، او تاسو مصروف هم وایي ما ته پته ده، تاسو ډېره مینه وکړله. بریالۍ اوسې، لا نوره وځلېږي.
مننه ډېره ستاسو چې تاسو وخت راکړ او زموږ ستاینه مو وکړه. ستاسو ډېره مننه، او د ټولو وروڼو زه مننه کوم چې نن په دې وخت کښې دوی د خپلو خوندو څنګ نه پرېږدي او د خپلو خوندو تر څنګ ولاړ دي.
د آریانا دیدم له همدې مرکې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.